دا مشاله ډیو دازم تاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی له پاکستان یا بازې د تورخم په دروازه بیګات سبان دي د لزر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی پاکستان په وځوي چې په میاوالی کې د هوایي ځواک پر روزنیز مرکز ته وسلوال بد مخه نیولې او په هند کې روان د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته مات ورکړې
او زه خبرونو تفصیل چرواکي وایي چې تورخم په دروازه بیګا د شپې 11 بجو پوری شاوخوا دی لزره او 200 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي د تورخم یو تنظیمي چرواکي نندنوم نه خود په شرط مشالې ډوتول چې د کډوال لومړی د لنډي کوتل په مقدی خیم کې رېجستره کوي او بیا یې خپل هوا ته ستنوي په داسې حال کې چې د نومبر لومړی نیټه رهیسې د بیا اسناد افغانانو له پاکستانه د ایستلو بهیر روان دي تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغان کډوالو شمیره یو لک او اتاو زره تار رسیدلی او د کشمیر په ځاتی دوه دی د نومبر 2 مې رہی سیزن افغان کډوال لنډی کوتل کیم تعلیک ډول کیږي او ځنی بیانیخ په نیغات ورخم تاسول کیږي د پاکستان پاکي حکومت چې نا رجستر افغان کډوالو ته د اکتوبر 14 منټه کوم مهلت ورکړې وو هغه ختم شوه او اوس په دوهمه مرحله کې بیا اسناد کډوال نیسه واپس لیږي د پاکستان پوز وای چې په میوالی کې د هوایي ځواک پر روزنیز مرکز د وسلوال بد مخه نیول او نه هبرتګر یې بچلی د پوز عام اړیکو ادارې ایس پی آر د نومبر 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان پوز نن سهار د میوالی پر روزنیز هوایي اډا د ترګر بد د ناکامولو وروسته په عملیاتو کې نه هتا نبرتګر وجلی دي پوز ته کړی چې عملیاتي بشپړ کړی دي ایس پی آر ته کړی چې په بریټ کې د پاکستان د هوایي ځواک فعال او اساسو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی ولی د بریټ پر مهال لوړاندې بې کار درې جازونه زیانمن شوي دي د رسنیو راپورونو تر مخه د طریقې جاده پاکستان په نامه یو نوې وسلواله ډلې د بریټ جمهوری منلي د بل سال کې دا چې پروند بلوچستان او خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په وسلوال بریدونو کې ولسمتي سرتیري وژل شو د پاکستان د مونږ چور وزیر جلال عباس جیلانی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د بریدونو غندنه کړې ویلي چې پاکستان د ترګر پر ضد کلک ولاړ دی د پاکستان قبایل مومن په نوم یو ولسی غورځنګ د سن پر حکومت غکړه چې د بی اسنا د غیر ملکیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره ناروا چلند پسندستي توګه ودروي د غورځنګ د سن سوبې مشر عبدالرحمن پور په کراچۍ پریس کلب کې خبري کانفرنس ته ویل چې په کراچۍ او د سن په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زبروي او کاروبارونه یې بندوي
تاسی وګورئ چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان راغوانیان سره راوړي وري بیا وري چې د شناختی کارت ورشکاره کې فورن دی ثانو ته ولېږي دا ولې د سکیز له پښتنو سره پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار
د غورځنګ کول پولیس د شپې محل د پښتنو په کورونو نه نوځي خځو ماشومان یې زبروي او د عمل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي غورځنګ د نومبر پر 15 په کراچۍ کې د لوی احتجاج اعلان هم کړی د براسال کې دا چې د هیواد د نور برخو ترڅنګ په سن کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیول او بیرته خپل هیواد د افغانستان ته د لیږدولو بهیر روان دی په کراچۍ کې د کډوالو د ارزي کې مشر ظهور مری پرون مشال لیډو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 308 افغان کډوال له کراچۍ نه افغانستان ته لیږدول شوي او خو په کراچۍ کې نیول شو افغانانو پر پولیسو تور پورې کړی چې اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي او پیسې ترې اخلي د کراچۍ پولیسو په دې اړه خپل تازه خبرګون ته خودلې خو وړاندې څو وارې دا تورونه رد کړي ویلي چې یوازې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیسي د پاکستان د درغلیو ضد ادارې د پاکستان ترکی انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی په خوانې سپیکر اسد قیصر نیولې د خبر پښتونخوا د درغلیو ضد ادارې او چارواکي د نومبر 14 مشالې ډوتول چې اسد قیصر یې د صوبې په غجو خان میډیکل کالج کې د مالی درغلیو د یوې مقدمې د پلټنو په لړ کې گرفتار کړی د اسد قیصر ورور عدنان خان په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې پولیسو د استخباراتي ادارې چارواکو په ساده جمعو کې ځنو کسانو پر بنګالا کې لخپل کوره نیولې د یادونه ولدا چې تیر کال د ترکی انصاف د حکومت تر ختمېدو وروسته یو شمیر مشران نیول شوي وو چې د راخوشه کېدونه وروسته په کې ډیرو د ترکی انصاف د پریخودو اعلان وکړ د ترکی انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی هم د سرکاري رازونو د افشا کولو په مقدمه کې د وخت په جیل کې دي دوی دغه تورن رد کړو د مقدمه سیاسي بللې دي په نیپال کې بیګا یا بي زورور زلزلې لک تر لګه 128 کسان وبجلی او لسګونه نور یې ټاپیان کړی دي. چارواکو اے پی خبری اجانس ته ویلي چې د نیپال په شمال لویدیځ کې د ډیرو سیمو سره اړیکې پرې شوي او ویره ده چې د مړو شمېره زیاته شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې زلزله د ریکټر په کچا 5.6 درجې و او په 11 کیلومترۍ کې ژوره وه. د نیپال د زلزلې د څارنې او څېړنو ملي مرکز ویلي چې د زلزلې مرکز په جاجرکوټ کې وو چې د نیپال له پلازمینې کټمنډو څخه شاوخوا 425 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. چارواکي وایي چې په جاجرکوټ ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز وو د 29 کسانو د وجل کېدو او 55 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی. همدغه شان زلزلې په ګاونډي رقم ولسوالۍ کې لږ تر لږه 6 کسانو وجلي. او اخری خبر د کرکټ په هند کې روان د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان لوبډلې نیوزیلند ته په 21 منډو ماتې ورکړه. په بنګلور میدان شوې دې لوبې پریکړه د ډک ورت لوئس قانون پر بنسټ وشوه. د نیوزیلند پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د 402 رنزونو هدف ورکړ چې په جواب کې پاکستان د یو لوبغاړي په سوځېدو په 25.3 اورونو کې 200 رنزونه جوړ کړ، خو بیا د باران له وجې میچ ودرېدو او پریکړه د ډک ورت لوئس قانون پر اساس وشوه. یو تر دې مهال مشال خبرونه په دې غړي کې بعد نورو پرونت څنګه واوري. له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستل روان دي، خو افغانان بیا وای چې له ځای خلکو ډیر خوشاله دي.
محلي خلکو ډیر خدمتو کړې، ګونه راوړو، فریجی راوړي، خلکو ته خوراکونه او بسکټونه راوړو، د ټولو د کور ودانی مګر اوس د دورو د کیسهولیت پیدا شي لګنه.
په سواد پوهنتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوی. په خپل ژبه کې د تعلیم څومره ارزښت دی؟
موږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغه د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغه تعلیم په خپل ژبه کې دی.
او یو ډاکټر وای
چې کوم ماشومان پیدا شي نو ټول نه اول چې دي ته د مور په شور کول وړي په یو ګنټه کې دننه دننه پګ مېشتو پورې صرف او صرف د مور په پکار دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمو د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې چارواکي وایي د تورخم په درګه بیګا د شپې 11 بجو پوری شاوخوا 1200 او 200 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي. دغه راز د چمن د لارې هم د افغان کډوالو له پاکستانه په زوره افغانستان ته لیکدول روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو له پاکستانه د ایستلو بهیر روان دي. تر اوسه افغانستان ته په یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغانو کډوالو شمیره 178,000 ته رسیدلې او دغه شمیر په زیاتېدو دی. هم پر دې خبرې کو په سیمې د مشالې ډیو خبریال فرحات چینواری سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. فرحات، ستړي مشه او استاد سینه لومبۍ بختونه همدغه ده چې نن څومره کډوال هغه افغانستان ته ستانه شوي له پاکستانه؟
مننه اصرار. داسې ده چې دغه پېښور نه چې کومې کډې راځي نو دا بیا په دریو ځایونو کې ودرول کېږي. دا خو د ملک مختلفو برخو نه چې کوم دا کډوال را روان شوي، نه رجسټر یا غیر قانونه چې ورته ویل شي او اسناد نه لري، نو دا په گاډو کې رناستي سامانونو باندې بر اول خیبر دارای پلار باندې چاروازګي چک پوسټ تر رسیدل ته بیا لګ انتظار وباسي، بیا په لنډ کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم موقتی کیمپ ورته جوړ شوی په لوی میدان کې، اول تر دا ټول سرکاري دفترونه پرانستل شوی او د سہولتونو ورکولو ځایونه او دوی د سبتولو، نو بیا الته دا کړی لګي او دا غیزنه بیا تورخم دروازې ته روانول شي او بیا افغانستان ته اوړي. دا څه چې کله دا افغان کډوال کراچۍ، لاهور او د ملک مختلف برخو نه را روان شي نو په لیارو باندې ورته بیا مشکلی، ځکه چې دا دول یا درې ورځې کې دلته را رسي. بیا په لنډی کوتل کې په لومړو ورځو کې چې موږ وکتل د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه او نومبر په لومړی او دویمه نیټه رش چې کوم دی دا ډیر زیات و، په زیات شمیره کې به دا کډی را روانې وي، خو اوس پرون او نن چې کوم دی دغه شمیره لږ راکمه شوې ده. د خیبر درې په لار باندې هم چې څومره گاډی راشي دا اوس ډیر زر کلیر کږي، هغه ترتیب چې کوم دی روان شو او چې کومه په ډومبو ورځو کې انتظامی ګډوډي واو چا ته اندازه نه لګېده چې په کوم ځای کې به زما نوم لیکل کږي، کوم ځای کې به زه ګوتې لګوم، چرته به زما نوره معاینه لیا تلاشي شي. خو اوس ورسره خلک بلد شول او په عادي توګه باندې دا کار روان دی او تورخم په دروازه افغانستان ته اړي. بل بزل ته دا ذکر کړم چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا څه داسې خاص مرستې نه ورکول کېږي او نه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر، هغوی په خپل موقف کې موږ ته ویلي چې دا چونکې نارجستر افغان کډوال دي او دوی سره مالی مرسته یا د خوراک په مت کې هیڅ قسمه مرسته نشي کړی حکومت. نو اوس دلته کې خبره دا ده چې دومره ډیرو خلکو ته چې دلته یوه شپه هم راشي دوه هم راشي دا خوراک او دا ډوډۍ څوک ورکوي؟ دلته چې څومره تنظیمونه دي، بخښنه غواړم، دلته چې څومره فلاحي ادارې دي یا شتمن خلک دي ټول خوراک دوی ورکوي، او نن هم چې کوم الخدمت فاونډیشن دی او ځایي کوم خلک دي هغوی ورته مطلب دی چې د خوراک ډیر زیات دی ګیره لګلي. لکه مثال په توګه یو تن نن 15 پورې د وریژو د غوښې دیګي ورته را لګلي.
سما مننه. او د حکومت لخوا د دوی لپاره د ډوډۍ یا نور څه انتظام نه دی شوی که څنګه؟
حکومت دوی لپاره یو څو خیمې یا پنډالونه لګولي او د صحت یو مرکز ورته خلاص کړی، امبولنسونه ورته ودرول شوي، د صحت په مت کې او طبي امداد په مت کې چې کوم کسان پکې ناروغه شي اوس لږه یخنۍ ده، زیاتره ماشومان په دې لاریو کې ناست دي. دوی خو هلته کې د ملاستي داسې سم ځایونه نشته چې شپه پکې تېروي. دوی مېرمنې او ماشومان چې دي دا کومه لارۍ کې چې دوی سامان راچولی په همدې کې ځان ته یو داسې ځای جوړ کړی چې برې پې ترپال اچولی او ورلاندې بیا دوی شپه تېروي. او په دا کیمپ کې دوی لپاره واشرومونو بندوبست شته خو بیا په لارو باندې کوم بندوبست نشته. نو دلته زیاتره ماشومان ناروغه شوي دي، یخنۍ والی دي، نو هغوی لپاره بیا ښه پوره طبي امداد ورکول کېږي او خوراک دوی ته د کوم حکومت لخوا له امدادي ادارو لخوا نه ورکول کېږي. البته فلاحي ټولنې او په شخصي توګه باندې چې دلته کوم شتمن خلک دي او تر دومره حده پورې چې دلته کوم زده کوونکي طالب علمان دي هغه مورته ولاړي دغه علاقې او دوی له اوبه بسکټ او خوراک او دا ورکوي.
ډېر زیات مننه ساسنا فرحات شینواری او تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان د افغان کډوالو وستلو بهیر په څه ډول روان دی، خلک کډوال سستون سره مخ دي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پختونخوا نگران حکومت کابینې د بې اسناد افغان کډوالو ستنېدلو بهیر لپاره د 1 ارب روپو منظوري ورکړي. د صوبې لنډمهاله د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 3 په پېښور کې د کابینې غونډې وروسته وویل چې دا پیسې به د افغان کډوالو د ستنولو لپاره جوړ موقتی کیمپ کې په سهولتونو خرچوي. صوبایي حکومت د کډوالو لګولو لپاره په پوله ارزي کیمپونه جوړ کړي. دا چې په دغو کیمپونو کې کوم سهولتونه موجود دي او د کومو نشتوالی دی تفصیل یې له پېښوره شبیر احمدجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل وای کم کډوال چې پر رضاکارانه توګه زی هغوی ته هر ډول اسانتیاوی او سهولتونه ورکول شي. عادل لپاره حکومت د خوشه 1 ارب روپو ایمرجنسی فند منځوري هم ورکړه ده. عادل کې مرکزی حکومت سره تماس هم نیولې دی. دوی زیاتوي چې د پښتنو د دود دستور سره سم د زنانو باندې عکس اخیستل کیږي او نه فنګر پرنټ او د پردي خصوصي پام ساتل کیږي. حکومت خو دغه دعوی کوي خو چې کم کې د اسانتیاوی په اړه دغه کډوال سوایي نو پیښور کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا د نومبر په سلورمه مشال لیډو ته وایي
چې شکایتونه ډیر وشو ویډیوګان ډیر راغلي نه سہولیت او هیڅ هم نو خو د پرون او بل ورځې نه په دې خواته ماشومان او زنانې د بایومټریک نه استثنا کړی دی هغه دغه وجه و چې رش کم شو خلکو دوه دوه درې درې شپې تیرې کړې خلک ډیر زیات شو نه پرده وه نه تشناب نه اوبه محلي خلکو ډیر خدمت وکړ دي ګونې راوړو وریجې راوړې خلکو ته خوراکونه اوبه بسکټونه راوړو د ټولو د کور ودانی مګر اوس د دورو د کی سہولیت پیدا شوی لګلګ او د حکومت او د چارواکو نه غواړو دا سہولیتونه نور هم سیوا کی
دا نوجوانان قبایل په نوم د خیر خګړې ځای سازمان یو غړی اسار شینواری وای چې تر اوسه حکومت ویل چې فند نشته دی نو خوراک څخه نشو ورکولې خو له غیر دولتي تنظیمونو او عام ولس لخوا دا کډوال رونو خويندو سره ډېر مرسته روان دي
دلته چې کوم لوکل تنظیمونه دي نور زمونږ ملګری او خلک شو ډېر حد له خوراکو مرسته شوې کړې دي نو خوراکي خو هیڅ قسم دلته اوس ورته تکلیف نشته دی پایل ورځ دوه ورځې کیو او دا دویم ورځ چې خوراک حد نه زیاته لګراځي او خلکو ته رسي ورسره ورسره د میډیکل کیمپونه مخپلم لګولې دي خلکو هم لګولې خدمت شو دا سنور فاونډیشن مخپاتروم سیستم دی خلکو ته ډېر زیات تکلیف ته سیستم ورته نه حکومت کړی دی
حکومت د زنانو د پردی پوره پوره پام ساتل کیږي او د پښتنو د روایتو سره سم دوی سره چلن کول شي غیر دولتي سازمان الخدمت فاونډیشن هم وای 13 روزونه دغلطه د غرزند روختون په شمول یو شمیر اسانتیاوي خپل کډوالو رونو خوینه لور کوي
دلته د پردی خو بالکل ډیر ښه تنظیم دی دلته موږ موبایل منی هسپتال چې هغه ګاډه راوستلې پاک کې الټرا ساوند دی پاک کې لیبورټری دی پاک کې میډیسن ورکو ډاکټران دی را سره انتظام مون کړی چې هغه حکومت طرف نه وکړو بس ان شاء الله لګیا بوی دا پښتانه مونږ رونه په تکلیف کې وي او بس دوه به یې خو دلته پارشي پابندی ده دلته په پریس والا باندې پابندی ده څوک نه راپرېږي دي میډیا والا ټول نو دو سره داسې سہولت خو مونږ ته ښکارا نه شو چې له چاله روټې ولیا د صفا وبو څه بندوبست کړی ولیا څه میډیسن ورکړی
دا کډوالو نړیواله اداره یا یونیسیر وای اوس اکثریت هغه افغانان دي چې له پاکستانه د نیولو یا د شړول لویری بیرته ستانه شوی دي افغانستان په جوړه توګه د بشری حقوقو د ننګونو او سخت شمیلوجي د یو بشری ناورین سره مخامخ دي دی وايي نږدې 1.5 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او 3.3 میلیونه په کور دننه بي ځای شوی دي دوی نړۍ ته اپیل کړی دي چې دغه افغانان چې د جون سره سره د بیرابلو خطر سره مخ دي په خصوصي توګه ماجومان او زنانه باید د دوی سره مرسته وکړي او د دې د بنیادی حقوقو او د محفوظ جن پام وساتل شي د حکومتي شمیرو تر مخه تر دې د ما شوخه یو نیم لا کډوال تورخم دلاره واپس تل دي او دا لړۍ دوامدار ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګسته هم دغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي او بي ګوند نومبر پر 3مه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو جبري وستلو پر ضد لاجن کړي احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي او بي ګوند په مشرانو سربیره د زده کوونکو افغان کډوالو استادو هم ویناي وکړي دوی له حکومت وختي چې د افغان کډوالو زورولو او نیولو څخه د ډډه وکړي او ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو احتجاج به دوام وکړي د پاکستان لړمحلي حکومت وایي چې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي نور تفصیل اسلام آباد د مشالډیو خبرجال راشد خټک راکوي
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په 3 نومبر د افغان کډوالو جبري وستلو خلاف لاریون وکړو لاریون کوونکي په بیلابیلو لارو راتېر شول او د نېشنل پریس کلب مخې ته راغونډ شول احتجاج کوونکو بنرونه او پلیکارډونه نیولې چې د افغان کډوالو سره کېدونکو سلوک خلاف نارې پرې لیکل شوې وې د پریس کلب مخې ته لاریون د یوې احتجاجي جلسې بڼه خپله کړه احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي او صوبایي مشرانو نه علاوه زده کوونکو او د افغان کډوالو نمائندګانو هم ویناوي وکړې احتجاج ته د وینا په وخت پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري بریال وطنپال وویل
چې اول بیا اسناد بیا د اسناد بیا د کمزور شناخت کارت بیا د زورور شناخت کارت دغه موږ نشانانې وینو او دا نشانانې موږ ته مشرانو د سیاست چې کوم ستر علم دی دا دوی موږ په پوهولې یو نو نن موږ دا خبرې کوو موږ که هر څوري کم یو موږ د خپل خبرې نه اړو کوم جیلونه دي کډنډې دي کدا روزانه تنګول وي موږ به خپل خبره کوو ولې چې یو افغان کچره ټولې یو افغان بې عزت کاږي زه جګه شمله باندې نه سم ګرځیدای
وینا کوونکو ویل چې حکومت باید د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون مطابق سم چلند وکړي. دوی ویل چې د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کېدونه پس په پینډای او اسلام آباد کې پاکستانی پښتانه او په خاصه توګه تاجران او دکانداران هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی تور ولګولو چې پولیس او د نورو ادارو کارکوونکي د افغان کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پښتنو په دوکانونو، هوټلونو او کاروباري ځایونو چاپې وهي او بې ځایه تنګوي او د دوی کاروبار ته تاوان رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر جنان افغان چې د لاریون مشري کوله مشال رډیو ته وویل
په پاکستان کې چې کم ناورین دی د افغان کډوالو په حواله، نو د دوی سره انتهایی ناروا سلوک او ظلم او جبر روان دی. نگران حکومت چې زما په خیال عیني طور د دوی دا یو حکم نه جوړیږي چې دوی فیصلې وکړي، خو یو فیصله وکړه او په شپشپه کې اعلان وکړي چې وروره دوی بجي د ډار د خورولو دپاره دوی بقاعده په انتظامیه هم او عام خلکو هم په مسجدونو کې اعلان وکړو.
په احتجاج کې شریک کسانو د سپریم کورټ نه هم غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د جبري وستلو خلاف جمع شوې درخواست اوریدنه زر وکړي او حکومت د افغانانو د زورولو، نیولو او د دوی د سامان د ضبط کولو نه منع کړي. د لاریون مشرانو وویل چې که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په لاریون کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي نائب صدر حکیم هریپال د احتجاج کولو په هکړه د مشال راډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
پروټیسټ موږ په دې باندې کوو چې موږ چونکې پښتانه یو، د پښتو رشته ده، د ژبې رشته هم ده، د وینې رشته هم ده، زموږ کامداران دي، زموږ کلچر او زموږ هر څه په لګټ دي. او بیا په کومه طریقه چې دوی وځي دغه ډېره ناروا طریقه ده، لکه یو چې نن سبا افغانستان حالات داسې دي چې هلته هغه کوم مشته خلک چې هغه ډوډۍ نه لري او یو پیا په لکاو دغه انسانان ورسي، نو هلته به یو انساني ناورین جوړ شي.
د افغانانو د وستلو په اړه د بشري حقوقو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د نیوکو په ځواب کې حکومت وایي چې دا پریکړه د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. په لومړي نومبر د نګران حکومت لخوا ناقانونه کډوالو ته د پاکستان نه په خپله خوښه د وتلو مهلت ختمېدونه پس تر 1,60,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوس همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قبایل موومنټ په نوم د غورځنګ مشران وایي په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو خلاف چې اکثریت یې افغانان دي، د کاروای پر مهال پښتانه زورول کیږي او کاروبارونه یې بندوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی د نومبر پر درېیمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې پولیس او عام خلک دې د پښتنو سره دغه سلوک بند کړي چې پکې په نیمه شپه د خلکو په کورونو چاپې هم شامل دي. غورځنګ د نومبر پر 15مه په کراچۍ کې د مظاهرې اعلان هم کړی او خو بیا اسناد لرونکي ځینې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس هغوی هم نیسي او تنګوي. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي. په عین حال کې په کراچۍ او سند کې د بې اسناد افغان کډوالو خلاف کاروایی روانه ده چې په لسګونو یې عارضي کیمپونو او نور له کراچۍ نه بلوچستان ته لیږدول شوي. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په درېیمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان قبایل موومنټ یا غورځنګ د سند صوبې مشر عبدالرحمن خان وویل په کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د سند په نورو سیمو کې د غیر قانونه بهرنیانو پر ضد د نیولو عملیاتو په نوم پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه یې بندوي.
تاسو وګورئ چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان راغوانیانو سره راوړي وري، بیا وري چې د شناختي کارت ورشکاره کې فورن دی تھانو ته ولېږي. دا ولې داسې کیږي له پښتنو سره؟ پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار ده. پرخاص، ٹنڈو آدم، سکھر، بدین، ہر طرف تا خلق پریشان دی. دی زوانان رو ٹھولی را وطلی دی پا ہوتل و ارنانوزی شناختی کارڈی را شکارا کا که پاکستانیان دی او شناختی کارڈی خدا نخواستا پا کور کی ہوتلی ارماتی دی غوبانی تشدد کیزی.
عبدالرحمن اعلانو کرو چې د پښتنو سره روان چلند پر ضد با سبا د نومبر په 15مه په کراچۍ کې لویه احتجاجي مظاهره کوي چې ټول پښتون ملت پال غوندونه او عام خلک به پکې ګډون کوي. د خبري غونډې په وخت د یاد غورځنګ یو بلغړی محمد داوود په مشال لیډیو ته وویل پولیس په کراچۍ او نورو ښارونو کې د شپې د پښتنو په کورونو ننوزي، خزي او ماشومانې زوروي او دا عمل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
مونږ نن پریس کانفرنس وکړو او واضح پیغام پیغام ورکو چې دا رویه دا ظلم زیاتۍ له پښتنو سره دا بند کړي. کچیرته دا نه بندیږي نو مونږ د پرامن احتجاج حق لرو. مونږ هیڅوک دې ته نه پرېږدو چې هغه پښتنو بے عزتی وکړي، له پښتنو سره ظلم وکړي. ان شاء الله تعالی پاکستان قبایل موومنټ به خپل غږ او دغه ظلم زیاتۍ دنیا ته ورخی. پولیس شپې هم کورو ته ورننه وزي او خلک موبایلو کې کینې وي، سي دوه ورځ لا پته یې دریم ورځ رابطه وکړي وای راسته یې دوه لکه روپۍ راوړی. ولی ولی چې تاسو افغانیان یاستئ.
د خبری غونډې په وخت د قبایلي غورځنګ یو بلغړی محمد میاخیل بیا وایي پولیس هغه ماشومان هم پورته کوي چې کم عمر دي او شناختی کارډونه یې هم نه دي جوړ، او بیا د نیولې شوو ماشومانو کورنۍ هم زوروي.
تانو باندې موږ گشت کړی دی، په گشت په دوران زموږ ډېر ماشومان ورک وو. په هغه صورت کې نو دوه ورځې ووتلې چې هغه لکان ډېر په مشکله باندې موږ په تانو کې پیدا کړو. نو چې کله موږ تانو ته ورغلو نو په تانو کې زموږ سره ډېر بد سلوکي کېدله. هغه سره انسانی د پلار رسانی به بے فام بم هغه نه باوجود وند مو سره ډیره زیاته بد سلوکی وکړه. نو دا خو معلومه خبره ده چې پښتانه سره دا بزیاتوب ده او پښتنو سره زیاتو کوي.
د هوا د نورو برخو ترڅنګ پسند کې بیا پولیسو د نومبر د لومبۍ نیټه نه د افغان کډوالو د نیولو او بیرته خپل هوا د افغانستان ته د لیګلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان حکومت غیر قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې مهلت ورکړی وو او ویلي وو چې د یادې نیټې وروسته به کډوال په زور وباسي. په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو هم بیا په پولیسو تور پورې کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم پولیس نسی او پیسې ترې اخلي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په دې اړه خپل تازه غبرګون نه دی خودلې. خو وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې یوازې غیر قانونه افغان کډوال نسی. بلخوا په کراچۍ کې د کډوالو لپاره د اریزي جوړ کیمپ مشر ظهور مری بیا د نومبر په درېمه خبریالانو سره په خبرو کې ویلي او د نومبر تر درېمې نیټې پورې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا وسوه غیر قانونه افغان کډوال د نیول وروستو کیمپ ته راوړل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د نومبر په دویمه یو سل او اته دېرش افغانان او د نومبر په درېمه اویا افغانان له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته لیږل شوي دي او د نورو پیژنګلو روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نیولې شوي کسانو کې د پیژنګلو وروستو دوه سوه او دوه شپېته تنه هغه وو چې د پاکستان شناختي کارډونه یې جوړ وو او یا هم افغانانو خو قانوني اسناد ورسره وو. نوموړي په وینا چې دغه دوه سوه او دوه شپېته کسان بیا د اریزي مرکز څخه خوشې کړل شوي دي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د کراچۍ او سن په بیلابیلو سیمو کې پولیس او عام خلک د پښتنو کاروبارونه بندوي او هغوی زوروي. هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دغه عمل دی سمدستي مخه ونیسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږستې وخت شوې شپږ نیمې بجې. نو راځي تاسو ته د سات د خبرونو سرټ کې باندې کوم. چارواکي وایي چې د تورخم په دروازه بیګا د شپې یولس بجو پورې شاوخوا دیارلس زره او دوه سوه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د تورخم یو انتظامی چارواکي نن د نوم نه خوولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه کډوال لومړی د لډې کوتل په مقدی کیمپ کې رجسټر کوي او بیا یې خپل هیواد ته ستنوي. په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد افغانانو له پاکستان د ایستلو بهیر روان دی. تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شوو افغان کډوالو شمېر یو لک او اته اویا زره ته رسېدلی. د پاکستان پوځ وایي چې په میاوالی کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز د وسلوال برید مخه نیولې او نهه بریدګر جی وچلي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې اس پی آر د نومبر په څلورم په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان پوځ نن سهار د میاوالی په روزنیز هوایي اډه د ترګر برید ناکامولو وروسته په عملیاتو کې نهه بریدګر وجلي او زیاته کړې چې عملیات یې بشپړ کړي. د پاکستان د درغلیو ضد ادارې د پاکستان د رکن صاحب یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سر نیولې. د خبر پخوا د درغلیو ضد ادارې یو چارواکي د نومبر په څلورمه مشر ډیو ته وویل چې سر قیصر یې د صوابی په غجو خان میډیکل کالج کې د مالی درغلیو د یوې مقدمې د پلټنو په لړ کې گرفتار کړی دی. نیپال کې بیګا یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 128 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي. چارواکو ای پی خبري اجانس ته ویلي چې د نیپال په شمال لویدیځ کې د ډېرو سیمو سره اړیکې پرې شوې او ویره ده چې د مړو شمېر زیاته شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې زلزله د ریکټر په کچه 5.6 درجې وه. او کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د نیوزیلینډ او پاکستان لوبه د مال د باران له وجې ځنډېدلې او ونونه هغه 140 رقم کړل شوی دی او پاکستان د تدا محل په 93 بالونو 142 رنجونه جوړول چې دغه لوبه وګټي. مشال رډیو ته وګستې په دین مای کې هم استاد لپاره یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دي ته ک لجبي په غزه کې د حملو لړۍ روان ده. د امریکا بانو چارو وزیر په اردن کې د عرب هیوادونو له مشران سره ګوري. په دې کتنه کې پر دې هڅه کیږي چې د اسرائیل په روانو عملیاتو کې وقفه راوصل شي. په همدې حال کې ویل شوی چې د اسرائیل په تازه حمله کې هم خلکو ته مرګ جوړ وخته. تر اوسه په دې جګړه کې د کموالی کومه نخه نه لیدل کیږي او په دې باب د اوربن هڅې ناکام شوې دي. نور تفصیل د سلامت صالح په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. د وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشو. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 16 کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنگي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
مشال لډیو ته غوږستې د غزه باندې د اسرائیل د بریدونو او دغه د زلدکې په دې اړه چې دغه جګړه ودرېږي څه حالې ځلې روانې. تاسې د سلامت صالح راپور واورېدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان په میرالي بازار کې وسلوالو دوه کسان په هدفي برید کې وژلي او بریدګر تښتېدلي. وژل شوي دواړه کسان تر او راره دي. دا برید وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د اوتمانزو جرګې له حکومت سره مذاکرات وکړل او د انتظامي لخوا د امنیت ډاډ ورکول کېدو او غوښتنې یې تر منل کېدو وروسته د څلورو میاشتو راهیسې روانه جرګه ختمه کړه. د دې برید ذمواري لا چا نه ده منلې. یاد برید په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې درې څلوېښتم هدفي برید دی. تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د نومبر په دریمه میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تره او د هغه وراره په هدفي برید کې وژلې دي. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په میرعلي بازار بلال پلازې سره د خیسور خوشحالي اوسېدونکي خوزیفه او د هغه وراره طیب الله باندې برید وکړ، ځای پر ځای ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د هدفي برید دغه پیښه وروسته له هغې وشوه چې د نومبر په لومړۍ نیټه اوتمانځای جرګې او حکومت ترمنځ مذاکرات وشول. جرګې اعلان کړی و چې حکومت د امن ټینګښت ډاډ ورکړی، دوی مطمئن شول. یا دا جرګه شمالي وزیرستان کې د څلورو میاشتو نه روانه وه چې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې کولې. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کړې او نامعلومو زید مقدمه درج شوې. د اکتوبر په یو دیرشمه هم میرعلي زیرکي سیمه کې د اته کلن ماشوم جسد موندلې شوی و چې لاسونه او خپې ترې غوسې شوې او په مرمۍ ویشتلې شوی و. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزه په وینا اته کلن ماشوم عابد نور د مچی خیل اوسېدونکی و. د میرعلي هرمز دینی مدرسې نه اونۍ وړاندې نامعلومو کسانو اغوا کړی و. د پولیسو مشر وویل چې ضربه د ماشوم په اغوا وژنه کې ککړ گرفتار کړي. د اکتوبر په شلمه هم میرعلي کې وسلوالو د موسکی کلي یو مشر ملک داود خان په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلي ول. په یاده ورځ دغلته د یو بل نامعلوم کس جسد هم موندلی شوی و چې په مرمۍ ویشتلی شوی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې درې سلوي هدفي حملې شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حملې شوې چې پکې تر 600 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیری، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسي وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه، پرلتونه او جرګې شوې دي. له حکومت یې په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی ویلي چې وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د پاکستان تر انصاف ګوند یو بل مخکښ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د درغلۍ په تور نیول شوی. د دې مخکې د ګوند ځینې نور مشران هم د درغلۍ په تورونو نیول شوي وو. د یاد ګوند د غړو نیول لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د انتخاباتي کمیشن ویلي چې عام انتخابات به د راتلونکي 2040 کال د فروری په اتمه کېږي. سیاسي چارو شنونکي وایي په پاکستان کې د احتساب عمل تل د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی، خو احتساب ادارې دا تورونه په وار وار رد کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې راپور کې.
د پښتونخوا د انټي کرپشن یا درغلو ضد صوبایي ادارې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد د پولیسو په مرسته یې اسد قیصر د نومبر په 3 نیټه په اسلام آباد کې ونیولو او په هغه باندې د صوابۍ د ګجوخان میډیکل کالج په مالی پنګو کې د درغلو یو کیس دی. اسد قیصر په داسې مهال ونیول شو چې د انتخاباتو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فبروري د میاشتې 8 نیټه اعلان کړی ده. خبریال شینون کې لحاظ علي وایي د اسد قیصر نیول پر روانو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات او ستونزې په ګوته کوي.
پاکستان تحریک انصاف ته تقریبا د دې انتخاباتو نه بلکې د 9 مینه وروسته یو لائن راخلی شوی دی چې د هغوی لپاره فی الحال په راتلونکو انتخاباتو کې سزا نشته دی. د هغوی قیادت یا خو پټ دی یا په جیلونو کې دی یا یو محدود پیمانه باندې داسې قیادت دی چې د هغوی سره خبرې اترې روانې دي. اسد قیصر هم په هغه کسانو کې وو چې کوم د فوج سره په خبرو اترو کې برابر شریک وو. خود هغه ته کوم شرایط کې خودی شو هغه هغه د منل نه انکار وکړه هغه پریس کانفرنس نه کوه هغه پارٹی وفاداری نه بدلوله او د دې د وجنا اسد قیصر صاحب هم ونیول شه
شینن کې وای په پاکستان کې د احتساب عمل او د درغلو تورونه تل د سیاسي ګټو تر لاسه کولو لپاره کارول شوې دي په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وای نواز شریف هم د 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د درغلو په قضیو کې نیول شوی او سزا شوی وو خو اوس د هغه په ځای عمران خان او د هغه د ګوند په نورو پلویانو د درغلو بیلابیلې قضیې جوړې شوې دي او هسې روانې دي چې د عمران خان په ځای نواز شریف ته یو ځل بیا د هیواد واک اختیار وسپارل شي
هغه پورې الیکشن چې کوم د شیډول راځي هغه پورې به نواز شریف صاحب به زما خپل اندازه ده چې د نومبر کې یا دسمبر پورې به هغه کلیئر وي ټایم شته هغې دپاره هغې هم دا غوښتو چې دا لږ ټایم مونږ ته میلاو شي او زمونږ عدالتونو نه خپل پوزیشن کلیئر کړو بل اړخ ته عمران خان صاحب چې کوم دی هغه به جیل کې نو هغه خو کمپین نه شي چلولی نو د هغې پارټي چې کوم خلک دي دوی به لږ لږ پرېږدي خو دومره هغه سې چې کوم امپیکټ دی هغې نه شي جوړولی
د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د احتساب اړوند ادارو او د انتخاباتو کمیشن تل د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو او سیاستوالو د ملاتړ او د ځینو ګوندونو او سیاستوالو د مخي نیولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي خو اوس مهال د پاکستان تاریخي انصاف سیاستوال په ادارو نیوکی کوي چې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې د دوی د سیاسي هلو ځلو مخه نیولې ده په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل
پی ټی آی باندې حکومتي مشینډری استعمال شو دا غوی پولیټیکل انجینیرینګ شو هغه د پارټی نه د وښکو د لپاره هغه ریسټ شو هغه واشو نو لہذا په ملک کې حکومت دی د یو پارټی سره حکومت روا سلوک دی هغه د اینم وایلیشن دی هغه د قانونم وایلیشن دی او بل طرف لر په 90 ورځې کې الیکشن دلی ټیکټس پک چې کوم استعمال شو دا عمران خان د اوټ بینک د کمیدو د لپاره په مختلفو علاقو کې دا غوی سټیک هولډر دا غوی کینډیډیټ د پارټی نه اړولو د لپاره حکومتي مشینډری او ظلم مجبور شو
دا اسد قیصر د نیولو نه وړاندې د پاکستان تاریخي انصاف د مشر عمران خان په شمول د یاد ګون یو شمیر نور سیاستوال هم د نهم مې د پیخو او د درغلو په بیلابیلو قضیو کې نیولې شوې چې زینو بیا د خوشی کېدل وروسته د پاکستان تاریخ انصاف د پریخودلو اعلانونه هم کړی دي او جانګیر ترین او پرویز خټک د پاکستان تاریخ انصاف نه د بیلیدلو وروسته خپل نوی ګوندونه هم جوړ کړی دي
د مشال رادیو د اتوار د ورځی اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
مشال ډیو ته وګورئ چې د مې مخکې تاسو د غنمو سره پور واورید چې د تاریخ انصاف مخکخه اسد قیصر نیول شوی د نوموړي نیونه به په دغه سیاسي ګوندمنۍ څخه اثرات ولري اوس راځو یو بل راپور ته په سواد پونتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څنګه پرانستل شوی سواد پونتون 44 کال مخکې جوړ شوی د پونتون مشروعي ځکهونکې د نومبر د لسمه پورې په پښتو څنګه کې داخله خسته شي د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو ادیبانو او فعالانو د دې ګام هر کله کړي نور تفصیل له سواتا نیاز احمد خان نه کوي
سواد پونتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړي اوس په چارباغ کې خپل ودانې لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي سخ کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی په دغه لړ کې د پیښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا زید پښتو ژبې شاعران لیکوالانو عثمان الاسیار عطا الله جان محمد انیب قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات ویډیا ورکول پخله هم کړي د نومبر په 2 نیټه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی د پوهنتون دورو کړه او انتظامیه ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخلی وکړو. وروسته دوی وویل
موږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغوی د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغوی تعلیم په خپله ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسټو کې د هغې پښتو څانګې موجود دي او په سوات پوهنتون کې د هغې څانګه پرانستله بس یو څو ورځو کې انشاءالله ممکنه ده. زه ګڼم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کم پښتو څانګې نه بی ایس او کې نو هغوی ته روزګارونه نیغ ولاړ دي، د هغوی دپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې ښه په نره باندې ووایي او پښتو چې ده دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوزي په ښکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړی سر داسې تارونه د ملت د رباب چې هر پرده غږ کړي چې پښتو پښتو.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو په وینا او بیا سوات چې کله جدا ریاست و د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیسټری چې ما مخه ته کې خو دا او د باسین یوسفزای سره د کاپی ډیسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کو چې د پښتو ډیپارټمنټ په یونیورسيټي اف سوات کې مست پکار دی. هغه مونږ سټارټ کو، مونږ به هفته دوه کې پاره کې کلاسونه سټارټ کو او د دې نه علاوه کو نور هم داسې خواهشمند حضراتي هغه ایڈمیشن په دې کې کول غواړي نو زمونږ په بورډ باندې اباسین یوسفزای هم دی، د دې علاقې نور هم مشهور مشهور شاعران هم دي، حنیف قیس صاحب چې دی زما سکول ټیچر پاتې شوی دی، هغه د ایکسپیرینس نوم مونږ دې ډیپارټمنټ ته پاره پیدا اخلو.
د سوات شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې په هغه تنانو کې شامل دی چې بیا بیا د پوهنتون انتظامی نه غوښتنه کوله چې د پښتو ژبې زده کړو شعبه دې پوهنتون کې پرانسته شي. د پښتو ژبې زده کړو څانګې په پرانسته محمد حنیف قیس مشال ډېرو ته وویل چې د ستاینې ګام دی.
دا زمونږ دپاره د ټولو پښتنو دپاره او د نوو زلمو دپاره کوم چې د پښتو مینان دي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د پښتو خو ډېر روښانه مستقبل دی نو دا یو ډېره زیاته ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. منګه پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډېره ډېره مبارکي ورکو، د سوات خلکو ته ظلم ته مفیل کو چې د دې پروګرام نه پیدا واخلي او راشي او داخلي پکې وو.
د سوات پوهنتون پښتو ژبې اوړمنې مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وای چې د نومبر 13 نیټې پورې 12 پاس د کوونکو داخلو لپاره درخواست جمع کولای شي. دی وای چې پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته نیم په نیمه پیس معاف کولو، تکړه او مستحق زده کوونکو ته د کال وظیفه ورکول لپاره کار شروع کړي. دوی هڅه کوي چې پښتو څنګه اوړمنیز د کړو ټولګي ته زیات نه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو د بلوچستان لنډمهاله حکومت د صحت کارډ پرانیسته کړي. د حکومت په خبره له دې سهولت به درویش لکه کورنۍ د روغتیا په څانګه کې مرستې ترلاسه کړي. د صحت کارډ سهولت لاندې به هرې کورنۍ په کال کې تر لسو لکو روپو پورې د علاج کولی شي. د ژوند بېلابېلو څانګو سره تعلق لرونکو ردې ګام هرکلی کړي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ اجرا کړی ده. د نومبر په دویمه نیټه په کوټه کې په یوه دستور کې د بلوچستان نگران الله وزیر علي مردان ډومکی د دې پروګرام پرانیسته وکړه او ویل چې د دې څخه به نه هیواځي د بلوچستان و دروشت لکه خاندانو ته د روغتیا په څانګه کې ګټه ورسیږي، ځکه چې د ده په خبره هر خاندان ته به د علاج په خاطر د کاله د لس لکه روپۍ د مصرف کولو اجازه ورکول سي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان اچکزی وویل چې د بلوچستان د خلکو لپاره د کوټ په ګډون د هیواد په 1200 اسپیتالو کې اوس د علاج اسانتیاوې موندل شوې دي.
په دې ډول خلک چې کوم سرکاري اسپیتالونه دي هلته دا اسانتیاوې نشته، اوس دوی د پرایویټ سیکټر چې کوم اسپیتالونه دي هلته تللی شي.
د صحت کارډ و اجرا ته د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا هرکلی ویل شوی دی. په دې ترڅ کې د کوټې د پرمختیا او شګړی د ادارې مشر متین اخونزاده وای په کار دی چې اوس په شخصي او حکومتي څانګه کې د هسپتالو حالت هم بدل شي.
ګن په کار دی چې دلته سرکاري هسپتالو کې هم اسانیانې پیدا شي او ډاکټران رډونه ورته خلاص کړي او خپلې طبیعتونه او سینې او مزاج بدل کړي د مریضانو لپاره. او اس کوم پرایویټ هسپتالونه دي هغه هم باید پکې اون شي، خاص کر په دغه پس منظر کې دغه چونکې هر هړي ته ویل لس لک روپۍ ورکړل کړي د علاج په مت د یو کال لپاره. په کار دی چې موږ کوم د میډیکل فیلډ خلک دي هغه دا موقع سمه استعمال کړي. په دوه حوالو چې دلته به صوبې له ګټم راشي دغه پیسو پر بنیاد، لیکن دغه ګټې پر بنیاد دغه وسایل پر بنیاد باید د عام خړې لپاره یا هر خړې سیم مرض پیدا کړي هغه راځي هر سطح باندې د هر مرض لپاره کم کلینیک ته یا کم هسپتال د هغه پرایویټ یا سرکاري وي هلته باید سي دغه مریض لپاره دغه پیسو پر بنیاد باندې ښه سہولتونه پیدا شي.
دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې د دې کارت څخه به زیاته ګټه هغه غریب او بې وسله خلکو ته ورسیږي څوک چې د صوبې په لری پرتو سیمو کې استوګن دي. په دې اړه به غوښتو د کوټ و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
بلوچستان ډیر پراخ ځکه دی، ډیسټریکټ سو آبادیان او دغه دوی د پاره چې دی عام هسپتالو ته اکسس کوون ځان رسوونګه ډیر دغه دی. کدا کارت ورته ملاو سی نو خامخا خلک چې دی اندرونو بلوچستان کې چوسی هغه د پاره ډیر فائدہ مند بی. بیا هغه پینل دی د هسپتالو هغه کراچی تلی سی کوټه کې علاج کولی سی یو سړی لس لک چې دی خرچه په کولی سی. دا ډیر شت سټپ دی او خلک په دغه کې راسي نو زما خل لوی خرچه نن سبا چې ګولی ته ورته ډاکټر ته ځي یو سړی چې دی خالي ډاکټر فیس 2000-3000 روپۍ فیس ورکي، بیا چې د دوایانو دا دغه واخی بیا 4000-5000 روپۍ خامخا دوایان راځي، نو دا ډیر لوی یو سہولت دی.
د حکومتي چارواکو په خبره چې د روغتیا په څنګه کې د بلوچستان صوبې د هر کال بجټ د 50 ارب روپۍ څخه زیات وي، خو بیا هم په سرکاري هسپتالو کې د ناروغانو په سمه توګه علاج نه کیږي. لکن د هیلت کارت لپاره په عجله توګه 6 ارب روپۍ ټاکلې دي چې د هیلت کارت یا صحت کارت د لارې د اړتیا وړ خلک د زړه، کینسر، د پښتورګو ترڅنګ د نورو غټو ناروغانو علاج د پاکستان په 6 اسپتالو کې اوس کولای شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2000 کې او بیا په پنجاب صوبه کې په کال 2021 کې د ولس د روغتیا لپاره د صحت کارت پرانسته سوی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ او دونکو غیر دولتي نړیوال سازمان اے پی سی چې د خوراک نړیوال پروګرام او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي خپل یو تازه راپور کې وایي چې پاکستان کې څه باندې 2 ملیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ یا د مناسب غذا نه خوړو سره مخ دي. او دغه راز د 2023 کال سیلابونو وروسته د کې نور اهم زیاتواله راغلي. ډاکټران وایي پاکستان کې زیاتره سیمې په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې وړاندې نه خلک د غذایي قلت سره مخ وو، خو د قدرتي پتونو تر غری لوجې د خلکو بے کوره کېدو د ستونزو نور هم زیاته کړي. نو باید په حکومتي کاچا د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل په خبره شبیر جانا کوي.
د آی پی سی یا انټیګریټډ فوډ سکیورټی فیز کلاسیفیکیشن نړیوال سازمان اکتوبر 2023 کې خپل ورستی رپورت کې ویلي چې 2023 سیلابونو ورسته پاکستان کې 2.14 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ یا غذایي قلت ښکار شوي دي. دا سروې دوی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او د سند صوبې په 2 ضلعو کې کړې. وایي سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابونو ډېر زیان اړولې دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې 13 سیلابونو کې گرجیدون کې د ثوابې ځلی خبريال محمد علي جوهر وای چې کوم سیمه سیلابونو او بارانونو وهلې وي نو هلته ټول فصلونه پټي او باغونه اوبو وړلې وو او دغه سیمه د خوراک سخت کمی سره مخ وي.
چا صد شو مردان شو نو خر شو ثوابې شو تمر پوری ماکت لیدي په دې کې فصلونه او سبزې ختم شوي یا اجناس چې کوم یعنی کوم فصلونه تیار فصلونه هغه خراب شوي چې کوم ګودام کې غلې وي هغه خراب شوي او بیا وبدومره خراب شوي چې هغه سره هم ډېر زیات مرزونه مخه تراغل دی. یو طرف ته خو غیته خوراک او ملاونه شو صحیح ته تروسه پوری ځنه خلکو سم به کور دی وغیته هغه غی مسلې حل شوی نری.
دا چې خوارځواکی یا غذایی قلت څه توای او ول کیږي نو د پیښور خیبر ټیچنګ روختون ډاکټر اشفاق خان وای
اصل کې د خوراک او باغی کې د غذایی سیزونو د اشیاء صحیح تناسب سره نه خوراک ته وای. لکه مثال په تور کوز یو ماشوم دی هغه تش پیس کی ناغه کې وبیل سیزونو غذاییت کمی وي ګو کاغه بدرې سره پیدا روزیس کی او بل ماشوم کاغه ته شی روزی خوري هغه کې بد بیل سیز کمی وي د قشان د کوک دا چې استعمالي هغه کې وبیل سیز کمی وي نو د ټول غذاییت د کمو ته چ دینو د تمل نیوټریشن وای.
د غذایی قلت په انساني صحت سره اغیز وي او د کوم ناروغو سبب ګرځي نو خیبر میډیکل په هنتون کې د غذایت څنګه مشر پروفیسور ډاکټر خالد اقبال وای
کلا یو مور چې دی هغه چې د غذایی قلت شکار شي نو داغي پوجبانه هغه پخپل هم ناروغ وي او بیا چې کلا کوم داغي ماشوم کیږي دا تخپل خوراک پوره نشي هغه ټیک جوړ نشي ماشوم د مور په خېټه کې مړ کی دي شي څنګه چې را پیدا شي دا وخت کې مړ کی دي شي او بل لای کده او پای نو دی بیا مختلف بیمارونه ذکر د کو دی مدافعیت چې هغه ډیر پوره نی کلا کلا د اعزاب پوره جوړ نشي دغه شانتي چې یو ماشوم وي او هغه غذایی قلت مطلب شکار شي نو بیا هغه څه چل کیږي چې دغه قوتي مدافعیت ډیر زیات کمزوري شي بیماری هغه باندې بیا زر راځي. فار اگزامپل دا ټوخی پیزر راځي هغه ته انفیکشنز چې کوم دي ډیر زر کیږي.
دا چې ردی مخنیوي سرنګ کول شو نو نوموړ جاته وي
زموږ په دې علاقو کې او خاص کر په ډیرو ایریاز کې دا سې دی چې دا موریانه چې دی نو دی اول کور کې نور خلک خوراکو کې بیا دی ټول کې سپاتې شي اخره کې دی نو دی په دغه ټایم کې پورا یو متوازن غذا پکار دم چې پاره کې سبزی می پاره کې میوه هم شاملې پاره کې غوښه می پاره کې دالونه می پاره کې د پیو د پیو نه جوړ شوی چې کوم یا داسې شي زونه دی هغه خوري دی ته بیا خپل دمه هم پکار دی چې کوم مشومان پیدا شي نو ټول نه اول چې دی ته د مور په شور کول وړي په یو غنټه کې دننه دننه پګ میشته پور صرف او صرف د مور په پکار دی.
پاکستان کې کم خلک د دینه ډیر اغیزمن شوی او حکومت دی لړکی سګامونه پورته کړی نو د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د غذایت څنګه مشر ډاکټر فضل ماجد خان وای چې پاکستان کې دا ستونزه وړاندې نه سیوا وا ځکه دلته قدرتي افتونو زلزلو سیلابونو او بارانونو علاوه د ترهګرۍ خلاف جنگ ډیر خلک به کور کړی دی وای دا ستونزه راتلونکو کې به نور هم سیوا کیږي خو کم عمر ماشومان او زنانه ډیر اغیزمن کړی دی.
پینځو کارونه کم ماشومان هغه زنانه چې کم مور جوړې دو والا وي او هغه زنانه چې کم موریانی وي او ماشوم ته پی ور کوي او هغه نه علاوه هغه پیغلی جن کې ایڈولسنس ای کې الریډی چې کم د ویني کمې دی هغه 50% او نو هغه د نه زیات متاثر شي دی. د لپاره حکومت الریډی کار کوي هم به نظر نشونما پروګرام دی ویکسینیشن نه ماشومان او لپکاری خو دی ټول ایشو د ایڈریس کولو لپاره حکومت سره به دومره وسایل بنی د لپاره موږ سره د یو ان ایجنسیان د دې تاون په کار د نو ډپارټمنټ لپاره کار دی.
2013 کې د پاکستان حکومت لخوا شوی په دې اخلا د نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه ټول هیواد کې 10% ماشومان او 15% موریانې د غذایی قلت ښکار دي. دغه ډول 50% ماشومانو ته د مور په د نه ملاوېدو له وجې هم خوارځواکي یا غذایی قلت مسله زیاته شوې. دا شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مزا مزا کا بلبل تکڈلا